مدکړی وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قربانی د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره به ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډی سی د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطې دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانه په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 5مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ور ودانګل.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبې په ورځ ناوخته د دلوي په دوهمه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیکت لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکت لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکي ستونزه حل شوې او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بېکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې له یو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توانه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي او چا د هوا لغنه نوم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلاتو سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته برق وصل شي او بیرته دا خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د 4 شنبې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له 1000 سلنې څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر باد کم کې میشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناو د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په 13 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنېدونکو ته په ځانګړي شوي رواد کیم کې په خیمو او ځینو نیمهکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کوي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوی تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
دا پکتیا د روباط د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنی شوي کډوال زیاتوي. د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو. دلته کار نشتا، نن چیرې چتلل یم بیخي کار نشتا. بل دلته د موګانو بجلی ستا، نو میټر ستا، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وایي د ژوند ډېره برخه یې په پاکستان کې تیره کړې او هلته یې د ګزارې والا ژوند برابر کړی و، خو دلته بېخي لاسته شي راستنه شوي دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وایي:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاري مخاري دا شیان چې وي بیا زمې له ښه تېرېږي، داسې شی نسته را سره. پاکستان چې راغل دا ټول داسې دغسې پراته دي، سره خاص څوک ګیز او د بیګال نه لري، داسې خلک هم شته کې.
په کډوالو کې داسې هم شته چې د کورنیو د غړو شمېر ډېر دی. یاد ورونو څو فامیل یوازې په یوه وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تېروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تېر شي زما کې نفر موږ ډېر یو نه کې گزاره، وړ کې ډېر دي، دغه د ولې د لوس د خیمه کې دغه سیال ده، لکه نفر ډېر یو کارونه یو ډېر هغه واړم ډېر دي، نه کې دومره کوټو کې نه کې گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان د راستنېدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتي مرستو ترڅنګ د رباط کیمپ په سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل:
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا شوی وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده، هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به انشاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي در آباد پکیم کې.
په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي د روان مریض کال په لسو میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دې ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستانه شوي شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستانه شویو افغان کډوالو ټولیز غوښتنه بلل کیږي.
د ډیورنډ له کرښې بیرته بره راوړو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال اشتیاق مسجد په راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برا کښې مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده.
د بدر سیمې یو اوسیدونکی د واورې ورېدې په وجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وورا اوچھولا صدا دتی دے سبنا باہر تا دو تو دا خاص کر پ بدل چھو شکیما تو دا خوب گزینا نا اوشتلا چھت اس گنتے دا وورا چھوا میں انتظام یا تا تل کر چھ فوراں دا پتہ بندے دے نو تو سوخلی دا خلق سور دے رو دینا باندھی تو دیر سخت مشکلات خلق تا ولا کا پتہ چھ دنا تے نا کروان تا دے سامنے دروان تا خسرہ پرا او دے شکی پرا دار دینا تم دی تا مکمل باندھی پتہ بندے دے گاڑی تا گر تا گ نہ کیجی خلق تو سخت مشکلات سرا مخمخ تا مجھے انتظام یا تا سرا صبحیا کو ما تل کر چھ فوراں دا پتہ بندے دے ٹریکٹر غاشری کو
مشال ریڈیو چھ دے چک ویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ سارا دے وورے وارے دے پا واجہ دے خلقے مشکلات پا براکشے تماس ونی ولی آغوی پا زاوکشے وویل.
جساس کل آلیڈی بیتر فرکاس دا سے ہوئی چھے سنو فالو دے زیوت بھی اور چکیمو کلائمیٹ چینج دے دے پا واجہ سارا دا دیرا لیٹ رو ورشولا پا جنوری سے پچال دسمبر سے وار مبارک دا چکیم پارینجر سا سنو فال شوائی دا ایون دا وزتو تو گئیں چھے فرس ٹائم history da bajan kula shega da snow fall version no the intensity to se gech kawai se sai che da suraj yuta uro shi us emo assistant commissioner la da already pa operation se personally supervise kevi pala da se uta station dai rescue 122 teams parin ga road sa clear kadi di gadesh pe bya uro shola no bya us sar na bya lagya di o the main artery sikimi di makin tulada aur sararo auto makin روڈی نے بندے لگیا دی ریسکیو 1122 والا ٹریکٹر دی سین ڈبلیو والا دی نو چکل امیز دا مین روڈز کلیئر کی بیو دا چکیم سب برانچ دی شتو اسٹیٹ دیرا شوی دو تنگی بودن زائی سے شوی دو پا بدر خیسور پدا سے غر شوی دو نو بیو میس پل کنسنٹریشن پدا بندے فوکس کری.
دی چاک سویلی وزیرستان زیلے اسی دن کی دی انتظامیہ چارواکیونا غوشتنا وکڑا چی دی سیم سڑک دی وورینا صفا کولی دی پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ. ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. له من دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونا او کلری زکون کو د تل پسې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو رونا او کلری زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او موږ تاسو مرمن معصومه اسمتي دا کو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کا. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي ورداک څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملکی وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. موږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اساس ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې پر وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوې. درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوې ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته. درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه. په لیک کې مسوته د قضی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده و ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دی ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چا وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسی بحرانونه ننګونې نوري هم زیاتې سیوي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي یا کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر لاره د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتی د شی اراده د شو تدابیر لاله څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت ژغورل لپاره د مرمن خورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتی په خپل سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شوه چې د هوشیارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې مېرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسېږئ. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي ویاست چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو ورته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په تن مې درنه وګل دي. زده کوونکو، لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نو د تل په سیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه زده کوونکو، لکه څنګه چې زما تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوستر پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازنۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سړی او شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه نه واځي کړی دی کوم د کیسو په بار کې چې کوم لیکنی دی سر تر سوال دی هغه ټول ډیر پلان راتوګه سره ماری پکړی دی یعنی د انوان د حکم موضوع چې دی ماری پکول هغه پلان راتوګه سره ماری پکړی دی خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی او ورسره د هغه څخه چې دی د حکم بیان ورکړی دی د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي د سپورمې زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ترنو ځکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمې زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ولولو چې د هغې په اثر کې کومه خاصه ځنګړنه و او کومې ځنګړتیاوی درلودلې تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي یعنې د میرمن سپورمې زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې هغه بحرانونه هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپورمې زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمې زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو د میرمن سپورمې د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ زنګ ها دی چې په دیارلسه او دروش په هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په دیارلسه او وش په هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی یعنی په دغه کله چې د کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی وي دا په 1918 کال کې و نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم سوی دی یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی د هغه او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپورمې زریاب ځینې زیات شمېر لیکنسته بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم ستر چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي یعنې د میرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې همچنان د میرمن سپورمې زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه ۱۹۹۹ کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه یعنی میرمن سپورمې زریاب په ۱۹۹۹ کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال محال و په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه. خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه دې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
ولمبے کاش میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے هاسمی پزړ باندې جانا نا